د ازادۍ رادیو مخکمنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې د مصالحې د علي شورا مشر په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کوي، نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. د خبری مجله ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي دي.
سلام د خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله نن پاکستان ته د سفر په اول ورځ د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي وایي حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بیان ازادي او اطلاعاتو ته لاسرسی به د نورو حقونو په څیر خوندي وي. او د ارمنستان چارواکو ترکیه تورن کړه چې د نګورنو قرباخ په تازه جګړو کې په مستقیمه توګه حضور لري. پوره خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې له پروسې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی. د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلي قریشی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې زیاته کړې چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. قریشی ویلي پاکستان ته د عبدالله عبدالله سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو او د افغان سولې د پروسې په اړه د ګډ تفاهم د رامنځته کولو په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. هغه پرته له دې چې جزئیات ورکړي دا هم ویلي چې د افغانستان د سولې د خبرو پر مهال باید په سیمه کې په ځینو شرخوخو عناصرو هم پام وساتل شي چې د سولې او ثبات مخالفه دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته په درې ورځني سفر تللی او تمه د سبا د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وګوري. په افغانستان کې د ناټو او اروپایي ټولنې لوړ پوړیو استازیو پاکستان ته د عبدالله عبدالله د سفر ستاینه کړې او ویلي دي چې د سیمې هیوادونه باید د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې همکاري وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وایي حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بیان ازادي او اطلاعاتو ته لاسرسی به د نورو لاسته راوړنو په څیر خوندي وساتل شي. صدیق صدیقي د اطلاعاتو د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې دا خبرې کړې دي.
مونږ خپل خلکو ته اطمینان ورکوو چې د بیان ازادي او اطلاعاتو ته لاسرسی، حساب کتاب او ځواب ویانه به زموږ د خلکو د اساسي حقونو په توګه پر خپل ځای وي او حکومت د تیرو نولسو کلونو د ارزښتونو ساتنې ته متعهد دی.
د سپتمبر 28 د ملګرو ملتونو لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ یاده شوې. هدف یې دا ښودل شوی چې حکومتونه او مسؤلین د اطلاعاتو شریکولو ته ژمن پاتې شي. د اروزګان امنیه قمندان وایي په دهراود ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا 21 طالب وسلوال وژل شوي دي. شفیق الله سحر ازادي راډیو ته وویل طالبانو پرون د دهراود په لنډیانۍ سیمه کې د افغان پوځیانو پر پوستو ډله ییز برید وکړ چې د خبره افغان پوځیانو یې سخت ځواب ورکړ.
زمونږ د امنیتي او دفاعي او د هوایي د حمایې طریقه 21 نفر طالبان وژل شوي دي او 18 نفر ټپیان دي. نور بیرته په شاته شوي دي او اوس فعلاً د امنیتي او دفاعي ځواکونه حمایوي سره ښه په مراله پرسونل آماده ده چې د خپل دولس او د خپل وطن نه دفاع وکړي.
قومندان سهر وایي د یاد برید پر مهال افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ارمنستان چارواکو ترکیه تورنه کړه چې د نګورنو قرباخ په تازه جګړو کې په مستقیمه توګه حضور لري. رویټرز اژانس دا خبره نن د ارمنستان د دفاع وزارت په حواله راپور کړي. خو د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف یو دستیار حکمت حاجیف د ارمنستان دغه ادارت کړې او بیا اساسه بللې ده. آذربایجان او ارمنستان د لنجمنې سیمې نګورنو قرباخ پر سر د دویم ورځې په مخه درنه جګړه روانه کړي چې ساعت په ساعت د تلفاتو د زیاتېدو راپورونه ورکول کېږي. په نګورنو قرباخ کې یوې جلا غوښتونکې ارمنستاني ډلې ویلي له آذربایجاني ځواکونو سره د دوی د پوځیانو په نښته کې 22 کسان وژل شوي چې دوه یې ملکیان دي. دوی دا هم ویلي تر سلو زیات کسان د دوی خواته ټپیان دي. آذربایجاني چارواکو بیا ویلي شپږ ملکیان چې پکې د یوې کورنۍ 15 غړي شامل دي د ارمنستان په بریدونو کې وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د سیمې هیوادونو له هغې ډلې روسیه او ایران په نګورنو قرباخ کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې. د پاکستان د اپوزیسیون او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف نن په ناقانونه توګه د پیسو د لیږد د قضیې په تړه ونیول شو. نوموړی وروسته له هغه د پاکستان د احتساب ادارې نایب لخوا د لاهور سترې محکمې ته مخته ونیول شو چې د محکمې د ضمانت غوښتنه رد کړه. نایب ادارې پر هغه د عایداتو په برخه کې د ستونزو په سبب او هم د پیسو د ناقانونه لیږد تورونه لګولي. د نیول کېدو پر مهال د مسلم لیگ نواز ګوند ګڼ شمېر غړي موجود وو او هغوی د تحریک انصاف حکومت او نایب پر ضد شعارونه ورکول. شهباز شریف وروسته نږدې یوه اونۍ وروسته له هغه ونیول شو چې ورور یې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف له لندنه په یو ویډیوي پیغام کې د پاکستان په پوځ توند ګزارونه وکړل. او د ادبیاتو د نوبل جایزې ګټونکې سویتلانا الکسیویچ د ځان د خوندي کولو لپاره بیلاروس پرېښود او جرمني ته ولاړه. دا خبره د جرمني خبري اژانس راپور کړې. په بیلاروس کې له څو اونیو د رژیم ضد مظاهرې روانې دي او حکومت هر وار سلګونه مظاهرچیان نیسي. مظاهرچیان له واکه د الکساندر لوکاشینکو لرې کېدل غواړي. سویتلانا الکسیویچ چې د 2015 کال د نوبل جایزه ګټلې وه د لوکاشینکو سرسخته مخالفه ده. 22 کلنې بیلاروسۍ لیکوالې او ژورنالیست سویتلانا د خپل ژورنالیستیک مهارت په وسیله د هغو لویو تراژیدیو پاړ لیکنې کړي چې په شلمه پیړۍ کې په بیلاروس کې پیښې شوې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټې 11. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټې 10. مزار شریف اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټې 14. کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټې 14. او جلال آباد آسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټې 18.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د یو درې ورځني سفر په مخه په اسلام آباد کې دی او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر هڅو خبرې کوي. د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې له کلونو کلونو بې اعتمادۍ وروسته پاکستان د افغانستان په سوله کې څومره مرسته کولای شي؟
سوله کې د افغانانو سره کومک کول، بخصوص په طالبانو باندې دا فشار راوستل چې قربند غاړه کړي او کې نیز دي، نو باید اکلن یو څه نظامي فشار پر طالبانو باندې پاکستان راولي.
دا موضوع په یو مرکه کې څیړو. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وای ناټو چمتو ده چې د افغانستان په ملي دفاعي ځواکونو کې د طالبانو په ادغام کې مرسته وکړي. په نورو موضوعاتو کې د پلچرخي محبس بندیانو اعتصاب کړی او وایي چې یوازې بې وزلي کسان هلته پاتې، نور ټول خوشي شوي دي.
مخدر و کابل کیس والا و اتواج په طالب کې واسطه درلوده، هغه په طالب کې وته، هغه پات خپل غیب پات.
او په یو بل راپور کې باوري چې د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر د پنجاب خونی گورنر شهباز شریف د فساد په تور نیول شوی دی. سموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې خبرې مهم پړاو ته رسېدلي، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې دی او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د روان بهیر په اړه خبرې کوي. ښاغلی عبدالله ویلي چې هڅه کوي د دې بهیر لپاره د پاکستان ملاتړ جلب کړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همداسې به له اسلام آباد نه د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. طاهر خان، تاسو ته د عبدالله عبدالله د سفر جزئیات او د لیدنو کتنو او خبرو اترو څه معلومات شوی؟ جزئیات څه دي په دې اړه؟
ډېره مننه ستاسو. ډاکټر عبدالله چې کله اسلام آباد ته راغی نو لږه شیبه وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره غونډه وکړه او تاسو سره چې زه خبرې کوم نو اوس د ده د پاکستان چې کوم قومي اسمبلی ده، ملي اسمبلی ده، د هغې مشر اسد قیصر سره غونډه ده او په هغې کې به د پاکستان د پارلیمان غړي هم وي او وروسته بیا دغه په درناوي کې دغه مېلمستیا هم د نن وروسته ماسخوتن ده. دا خو د نن پروګرام زما معلومات دا هم دي سره له دې چې رسمي حکومتي یا نور څه نه دي ویلې، لیکن ډاکټر عبدالله د دې د شاهم قریشي د غونډې لږ وروسته بیا دلته په اسلام آباد کې امنیت چارواکو سره غونډه کړې ده، خو بیا به وویل چې د دې رسمي تایید نشته. یو دا او مهمه غونډه بیا سبا دي د پاکستان وزیر اعظم سره ده او د پاکستان د فوج رسیس جنرل باجوا سره ده، او دلته په وینان کې سبا یو انسټیټیوټ کې په اسلام آباد کې تاریخ کې ډیپلوماټان ټول اسلام آباد کې یې تبرنه ورکړې شوې ده. نو مهمه و سبا ده، لیکن بهر آغاز بیا چې کړه د قریشي غونډه شوې ده، دا غیر وروسته بیا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا یو بیان یې خپره شوې ده، لکه شی وړاندې نه پای کې خو زیات هغه تکراری خبرې دي، زړې خبرې دي، لیکن د شامل قریشي له کوله په دې بیان یې کې دا ویل شوې دي چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې تعلقاتو کې یو نوی با هغه خلاص کی پرانستل شي. نو په کته شي چې سفر کله پای ته رسی دوره نور لا پاتې دي چې د شاه محمود قریشي د دې بیان معنا او مطلب څه دی، او ځکه چې افغانستان کې خو خلک هم په دې تمه ناست وي څنګه چې د پاکستان د رول په اړه خبره کیږي په سویت کوڅه کې لري. نو په کته شي چې آیا ډاکټر عبدالله تشلاس د پاکستان نزي یا دلته هغه ځان سره سووري سواده سجمنه چې د سولې په پروسه کې د جنگ په ختمولو کې آیا پاکستان چې کنه کنه کیږي نو سره ول مخې درازي.
مننه طاهر خان، که یو بل خبرم لتا سنا واورو چې ما مونږ اوریدلی و چې مخکې چې په پام کې د خغلای عبدالله به د پاکستان د دینی عالمانو او د مذهبي ډلو او تنظیمونو له مشرانو سره هم ګوري، دا خبره سمه ده؟
دا بالکل سمه ده. دا چې کوم پروګرام د حکومت لخوا تیار شوی دی په هغه کې هم د دې څه حدا ذکر شته، ځنه شان پاکستان نه غواړي چې هغه د وخت نه مخکې ډېر راښکاره کړي، لیکن دینی عالمانو سره فلم بیا ما چې خبرې کړې ځنې خلکو سره، نو ځنې مشران خو اسلام آباد ته رسیدلي دي دینی عالمان، او دې کې اکثره هغه دینی عالمان دي، هغه مدرسې دغه مدرسو دي مدرسو مشران دي چې هغه په ماضي کې د دغه مشرانو یا د مدرسو القاعده چې کله فعال او په دې سیمه کې هغه وخت دغه مشرانو سره یا افغان طالبانو سره نږدې نږدې تعلقات هغه ټول را بدلې شي. او دا غونډه چې دا د ما چې معلومات دي هغه دا چې دا دغه د پاکستان د حکومت او د پاکستان د ادارو خپل علاقه مندي هم شته. ماضي کې د افغانستان د علماو د شورا یا د افغانستان د حکومت او د پاکستان د علماو نه یو اعلان و چې دوی ځین شیان د ځان لپاره لکه فتوا چې کړل د جاري شو، نو هغه بیا وختل غونډه پلان شوی مشترک د دوه هیوادونو هغه نه شو. بیا د علماو حساسیت د پاکستان علماو په ماضي کې لري چې افغان مشرانو سره لیدل به هم اکثر نه کول، لیکن دا د ما په نظر باندې یو بدلون دی او دا غونډه پاکستان د حکومت د خواهش نه بغیر نشي کېدی، ځکه دې کې هغه دونه مخې ته راهم شي تاسو به پته مو لګي. نو دا مهم ده ځکه چې د افغانستان کې دا یو نظر پوخت یو قوي نظر دی چې د پاکستان د دینی عالمانو د مدرسو د هغې طالبانو باندې یو اثر او نفوذ شته، نو آیا دوی به د خپل اثر او نفوذ استعمال کړي او که نه؟ دا د طالبانو د مذاکراتي ټیم مشر چې دی شیخ عبدالحکیم حقانی، د حقانی چې ورته دی وي د خپل مدرسه کې د حقانی مدرسه کې د خپل سبق هم ویلې دي او لوړ زده کړې هلته نو بارا لوبه کوي شي چې د دې غونډو ست پایل دي مخترا دي.
ډیر زیاته مننه طاهر خان. قدر منوریدونکو، اسلام آباد ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله د سفر د نننیو کتنو او د راتلونکو پلانونو د خبرو او لیدنو کتنو د پلانونو په اړه راپور مو اوریده. خو اوس سوال دا دی چې لکه څنګه چې له اسلام آباد نه په راپور کې مو هم واوریدل چې معلومه بشي چې ښاغلی عبدالله له پاکستان نه په څه ډول بیرته افغانستان ته ستنیږي، آیا د پاکستان ملاتړ به له ځان سره ولري که نه؟ که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن له ښاغلي عبدالله سره تر کتنې وروسته وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ کوي. خو پاکستان د افغانستان په سوله کې څمرسته کولای شي. په دې اړه مې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه کړې او په پیل کې مې همدا پوښتنه ترې کړې ده.
دا پر دې پر لری چې پاکستان څومره صادقانه همکاري کوي، په دې شک نشته چې پاکستان دې توانای لري چې چې ډاکټر صاحب عبدالله غواړي چې هغه د افغانستان په سوله کې یو صادقانه همکاري ده. د دې تعداد پاکستان لري، د دې توانای لري، مګر دا پر دې پر لری چې پاکستان کې سیاسي او نظامي چارواکي د ډاکټر عبدالله سره څه ډول وادي کوي او د وادو نه مهمه پر هغې باندې تر کومه حده پورې عمل کوي.
پاکستانی چارواکی په دې برخه کې څه همکاري وکړي، فکر کوي چې هغه همکاري چې لازم ده وبې کی؟
په دې شک نشته چې پاکستان به وګوند همکاري چې دولت افغانستان یا ډاکټر صاحب عبدالله لري وګوند به ونه کی، او پاکستان خپل یو فکر لري چې دا هغه فکر څخه د وصولو په حالت کې زه فکر کوم خپل داخلي کې پاکستان سره مشکلات پیدا کیږي. نو دا یو مغلقه مسله ده چې پاکستان به کومک وکړي، چون چې دا تاریخ ته وګورو د 2015 کال سولار شو رئیس جمهور غني پاکستان سره ډیر اسانه اړیکې وساتلې، هغه نگرانی چې پاکستان درلود هغه ورته تر حد پر ډېر حده لري کړلې، مګر بیا هم په اخر ورځ کې پاکستانیانو کومک ونه کړي. د پاکستان د جوړیدلو نو وروسته د دې په افغانستان کې پالیسی د یو نیابتي جګړې یا د نیابتي ګروپونو حمایت دی، او دا په دې کې پاکستان ډېر ماهر دی.
او فکر کوي چې همدغه پالیسی به په همدغه کیفیت چې د پاکستان له جوړیدو وروسته تر اوسه دوام کړی دوام وکړي.
یو څوک چې دومره په یو پالیسی کې مهارت پیدا کړي، دا یو ډېر غټ څه ته ضرورت لري چې هغه پالیسی ور بدل کړي. تر اوسه پورې هغه غټ عمل چې ضرورت دی په دې سیمه کې نه وینم چې پېښ شوی دی.
هغه غټ امتیاز چې تاسو یې یادونه کوي، هغه مثلا دا دی چې امریکا پاکستان ته یو ځل بیا خپل مرستې د پخوا په څیر په لویه پیمانه پیل کړي، او کدا دی چې افغانستان د ستراتیژیک عمق ژمنه وکړي پاکستان سره. یعنی څه شی دی هغه غټه مړۍ چې پاکستان یې په لټه کې ده؟
دا چې پاکستان د افغانستان سره غواړي، په دې کې ډېر زیات موضوعات دي. د ډیورنډ مسله تر ټولو مهمه ده، د اوبو مسله په هغه دومره درجه کې مهمه ده، او بل یو داسې نظام راوستل دي چې هغه واقعا د پاکستان پر طبیعت باندې وي، او پاکستان چې څه د هغې څه غواړي هغه ومني. او په دې سیمه کې باید پاکستان داسې په افغانستان په رابطه کې داسې یو رول ولري لکه یو چوکیدار چې بدون د ده څخه هیڅ هم په افغانستان کې ممکن نه وي.
او ډاکټر عبدالله نه څه تم او توقع ده چې هلته باید څه وکړي او څه وغواړي؟ په تیره سبا ورځ چې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کتنه پلان شوې ده،
د افغان چارواکو سفرونه ته پاکستان ته په خوا کې، یعنی موږ ډېر واضح پیغام له ځان سره لرو، موږ ډېر واضح څه ځینې غواړو. او د ډاکټر صاحب عبدالله څنګه چې د برنامه او ټول مسؤلیت د سولې شورا ده، نو ډېر فوکس دی باید پر سوله باندې وي. مګر زه فکر کوم شاید پاکستانی چارواکي بیا هم داسې یو څه غولونکي وادي ورته وکړي چې هغه بیا په عمل کې نه دغه سوي. نو زه او تاسو چې ډاکټر صاحب عبدالله سره غواړي، هغه ډېر واضح دي چې په سوله کې د افغانانو سره کومک کول، بل خصوص پر طالبانو باندې دا فشار راوستل چې دی یو اوربند غاړه کړیږي، او کینیز دی نو باید اکلم یو څه نظامی فشار پر طالبانو باندې پاکستان راولي، کم چې د پدواړو برخو کې بیا فکر کوم چې پاکستان به دا کار ونه کړي، چون پاکستان خپل ګټي د جنگ په دوام کې په افغانستان کې ویني. متاسفانه
د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د روزګان ولایت چارواکي وایي چې د ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې طالبانو نه دینی عالمان برمته کړي او دوه نورې وژلې دي، او همداراز د مخابراتي شبکو یو انتن په بمونو الوزولی دی. چارواکي او په مشرانو جرګه کې د روزګان استازي وایي وسلوالو طالبانو دا المان ځکه هم برم تکړي او وژلي دي چې دوی اوسنۍ جګړه ناروا بللې وه. د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راپور راکوي.
د اورزګان د والی مرستیال سید سادات نصری نن ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د سلام مخابراتي شبکې د غنتن نن سهار د ګیزاب ولسوالۍ په شیران نومي سیمه کې په بمونو الوزولې دي.
شروع منطقه کې آیا د سلام پای ولا تخریب کړی دي؟
ناصری دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د ګیزاب ولسوالۍ دوه هغه سرتیری چې اونۍ وړاندې د جګړې له امله دایکنډي ته تللي وو او بیا له دایکنډي څخه پلازمینې کابل ته او له پلازمینې کابل څخه کندهار ته تللي وو. تېره ورځ ناوخته وسلوالو طالبانو په کندهار کې د چریکي برید پر مهال وژلې دي. د کندهار امنیتي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بلخوا بیا په مشرانو جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي محمد انی پانیپی ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو په ګیزاب ولسوالۍ کې نهه دیني علما هم برمته کړي دي. نوموړي وایي وسلوالو طالبانو یا دیني علما نن سهار د ترینکوټ او ګیزاب ولسوالۍ د لوی لارې په اوږدو کې برمته کړي دي. حنیفي وایي وسلوالو طالبانو یا دیني علما ځکه برمته کړي دي چې یاد علماو د وسلوالو طالبانو اوسنۍ جګړه ناروا او ناحقه بللې وه او دغه راز د وسلوالو طالبانو او افغان دولت ترمنځ به زیات وخت منځګړیتوب هم کوي.
دا جهاد نه دی، دا جنگ نه راوازی. نو دا ملایان ګناه دغه څنګه ښکته ویل دي بچرګه؟ نو اوس دی راوستلی دي چې دوی مکمل بیا څنګه پیسه لا پرباشي. ټول افغانانو موږ دغه ځغلي چې نور خپل بچیان ووژني، سور کېږي ان شاء الله خوله کوي وتوي کېږي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دی اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دی چې له تیرو لسو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د اورزګان د ګیزاب ولسوالۍ پر مرکز بریدونه پیل کړي او یاد ولسوالۍ کلکه محاصره کړې ده او دغه راز په یاد موده کې لسګونه افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبل اړولې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ناټو وایي سوله به هغه مهال دوام وکړي چې په افغانستان کې د تیرو نولسو کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي ستيفانو پونتیکورو ازادي راډیو ته وویل افغانان نور نه غواړي چې بیرته ماضي ته ستانه شي او دا یې په څرګندو ټکو ویلي دي. نوموړي په افغانستان کې د جګړو پر کمیدو هم ټینګار کړی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه له کابله اجمل تورمان په مستقیمه اړیکه سره دی. تورمان صاحب.
بله مننه تکل صاحب. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي ویلي ناټو او ملاتړ یې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي خو ټینګار یې کړی چې تاوتریخوالی باید راکم شي. ستيفانو پونتیکورو د دوشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې باید په دغه هیواد کې د تیرو نولسو کلونو راوړنې خوندي پاتې شي ځکه افغانانو په شدت سره هڅه کړې چې دا هر څه ترلاسه شي.
And do not want to go back.
دوی افغانان په شدت سره هڅه کړې چې دا هر څه تر لاسه شي. دوی نور نه غواړي چې تیر تستانه شي. دوی دا هر څه په څرګند ډول وایي. دوی په اختصار لپاره اړینه ده چې ټول افغانانو بشري حقونه هم د ښځو او اقلیتونو خوندي شي. په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو حکومت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ له دوه اونیو له زیات وخت راهیسې د بین الافغاني خبرو پر کړنلاره خبرې روانې دي. په دغه هیواد کې جګړو زور اخیستی. افغان حکومت په وار وار د جګړو او تاوتریخوالي د زیاتېدو پړه پر طالبانو اچولې خو په څوزلي د اوربند غوښتنه کړې ده. د طالبانو ویان بیا زبیح الله مجاهد د ناټو د ملکي استازي د خبرو په غبرګون ازادي راډیو ته ویلي چې د تاوتریخوالي کمښت د جګړې د دواړو خواوو پورې اړه لري او په خبره دواړه لوري باید په دې برخه کې اقدام وکړي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي بیا امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې امنیتي ځواکونو کې د طالبانو د ادغام په اړه هم ویلي دي. ښاغلی پونتیکور ویلي که چیرې په دې برخه کې د افغان حکومت چارواکي د همکارۍ غوښتنه وکړي دوی به ورسره مرسته وکړي. نوموړي دا خبره وروسته له هغې کوي چې تېره اونۍ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني تر سولې وروسته په ټولنه او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې تر د طالبانو د ادغام خبره وکړه. بلې تکل سي
ډېر زیاته مننه اجمل تورمانو چې له کابل نه راپور راکو. یو شمېر کسان ادعا کوي چې د کابل د پلچرخي زندان بندیان دي او وایي چې په دې زندان کې د دوی یو شمېر ملګرو د نه خوړلو اعتصاب کړی. دوی په ټلیفون ازادي راډیو ته ویلي له بندیانو سره ناوړه چلند کیږي خو تر ټولو د دوی مهمه غوښتنه دا ده چې دوی وایي زیات شمیر کسان چې ځینې طالبان هم پکې او په بیلابیلو پلمو خوشی شوي دي خو دوی وایي بې وزلي کسان تر اوسه پورې هم په زندان کې پاتې دي.
یو شمیر کسان چې ادا کوي په دغه زندان کې بندیان دی وایي ل تیرو اتو میاشتو راهیسې دوی ته د پیوازانو ورتګ بند شوی او نشي کولی خپل د کورنۍ غړي او دوستان وګوري. ل دوی دوه تنه چې ځانونه شمس الرحمن او محمد نعیم معرفي کوي ازادي راډیو سره په ټلیفوني اړیکه کې وویل
ډوډۍ خرابه ده، بیا اندازه کم ده، یعنی نیمه زیاته مو حل کیږي او دلته غلا هر شی شروع ده. مونگا دادی بی عدالتی پا خاطر مونگا اتصاب ما شروع کرده. نیم کسان چی واسطه داره و آغا پکشوگوه تا، نیم چی پیسه داره و آغا پکشوگوه تا، نیم چی مخدر و کبل کیسوالا و اتوه چی پا تالیب که واسطه درلو دا آغا پا تالیب که و تا داغه پات خوار غیب پاس و آغا بندی تو داغ بندی مونگ اتصاب کرده.
زندانیان وای هغه بندیان چې واسطه لري پیوازانی د لیدو لپاره راتلی شي، خو هغه څوک چې واسطه و نه لري د خپل کورنۍ غړي او دوستان یې نشي لیدلی. دوی د غرض د افغانستان د جمهور رئیس هغه فرمان ته اشاره وکړه چې د کورونا وایرس د خپرېدو په خاطر یې د لس زره زندانیانو د خوشي کېدو په اړه ورکړې او د دوی په خبره چې پر بنسټ یې باید خوشي شوي وای. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی و میاشتې مخکې په یو فرمان کې لوی څارنوالۍ او د زندانیانو د تنظیم د چارو ریاست ته د لس زره زندانیانو د خوشي کېدو امر ورکړ. د افغانستان لوی څارنوالۍ هغه مهال وویل چې په دغه فرمان کې ترهګر د ملي او نړیوال امنیت پر ضد مجرم زندانیان نه دي شامل. زندانیان ګواښ کوي کې غوښتنې ونه منل شي د خپل ژوند په بیا به اعتصاب ته دوام ورکړي. خو د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ویان فرهاد بیانی بیا پولی چرخی زندان کې د زندانیانو د روان اعتصاب په اړه ازادي راډیو ته وویل
او د زندانیانو کې اعتصاب کردن خواست شمار زیاد از
د ډیرو دغه اعتصاب کوونکو زندانیانو غوښتنه دا ده چې له قید او شرط پرته باید خوشي شي چې د فرمان له روحیې سره په ټکر کې ده. د زندانونو د چارو اداره د فرمانونو د موادو پر بنسټ عمل کوي او د فرمانونو د موادو خلاف د بندیانو د خوشي کولو صلاحیت نه لري.
نوموړی وایي څوک چې په فرمان کې شاملېږي دوسیه تر جدي څېړنو لاندې دي. د افغانستان د زندانونو د تنظیم چارو اداره د زندانیانو د نورو ستونزو د څېړلو خبره هم کوي، وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په ټول هیواد کې د پایوازانو د تک پروسه هم بیرته عادي شي. د دې ادارې مسؤلین وایي دغه ګام د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف اخیستل شوی و، خو د اعتصاب کوونکو د شمیر په اړه څه نه وایي. د دغه ادارې د معلوماتو پر بنسټ تر اوسه شاوخوا شپږ زره زندانیان چې ماشومان، ښځې او ډیر عمر لرونکي کسانو خوشي شوي دي. د افغانستان د زندانونو د تنظیم چارو ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال د دغه هیواد په زندانونو کې شاوخوا 25 زره زندانیان د مختلفو جرمونو له امله بندیان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر د پنجاب پخوانی گورنر شهباز شریف د فساد پر تور نیول شوی دی. پر نوموړي د غیر قانوني پیسو د سپینولو تور دی. شهباز شریف د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ورور دی چې هغه هم د فساد په تور له محاکمې وروسته په حبس محکوم شوی، خو اوس په لندن کې دی. راځي په دې اړه د نور تفصیل لپاره په مشال رادیو کې زما همکار احمد شاه اعظمي په استودیو کې را سره دی. اعظمي صاحب، د نوموړي د تورونو په اړه محکمې نور جزئیات ورکړي چې دقیقا تورونه کوم دي؟
مننه تکل صاحب. د پاکستان د پنجاب ایالت پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف او اوس مهال د پاکستان د ملي اسمبلی د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن سهار په لاهور کې یوې محکمې د ضمانت رد کړ. که څه هم دی پخوا هم پر د باندې تورونه و، د مهم دوه تورونه دی. یو دا دی چې دی تر آمدن زیاتې پانګې لري، زیاتې پیسې لري، د چې څه ګټلې دي تر هغه څو چنده زیاتې پیسې لري. یو دغه تور پر د باندې پوری سوی و. او پر د باندې دوهم تور دا دی چې د پیسې په غیر قانوني توګه لیږدولې دي یا دته له بهر هیوادونو څخه راغلي دي، یعنی تورې پیسې سپینې کړې دي. دغه دوه تورونو کې دی پخوا هم محکوم داسې نه و ګرځول سوی، خو پر د باندې تورونه و. البته دی په ضمانت باندې خوشي کړ سوی و، خو نن په لاهور کې یوه محکمې د ده ضمانت هغه عریضه چې وه هغه یې رد کړله او دی بیا د پولیس لخوا ونیول سو. او پر ده باندې لا تر اوسه پورې جرم نه دی راوتلی چې دی به څو کلونه په بند کې تیروي، خو اوس به بیا محکمه نور پرېکړه کوي چې له ده سره به څه چلند کوي.
او تر اوسه پورې د خپل تورونه منلی د فساد؟
دی نن په لاهور کې محکمې ته د خپل وکیلانو سره یو ځای حاضر شوی وو او دا او د وکیلانو له دغه ټولو تورن څخه انکار وکړ او دا ویل چې شل کال کیږي دغه تورن پر دی باندې پوری کړل شوی دی او د شل کال مودې تیرولو وروسته هم د دوی د ضمانت عریضه نه ده منل شوې. دوی په وار وار دغه سپیناوی هم د دوی په ویناوی ورته کړی وو خو له دوی سره د دوی سره انتقامی کاروایی کیږي، یعنې د پاکستان مرکزی حکومت له دوی څخه یو ډول انتقام اخلي.
ډیره زیاته مننه احمد شاه اعظمي. قدرمنو اوریدونکو، شپږ